السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ د 2020 کال د اگست 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه راپور نه لرو او نس پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بنیرید.
ستړمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یو هدفي برید کې د شوي پولیس ثانې مشر یا اس اچ او وجل شوی دی. د سند جامشورو ضلع په لاکړه سیمه کې د اسکرو یو کان نړیدل دی چې درې کان کیندونکي لاندې کړي دي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بارنو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د افغان سولې مذاکراتو پر ګړندي کولو خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یو هدفي برید کې د شوي پولیس ثانې مشر یا اس اچ او وجل شوی دی. د پولیسو او ځایي ولس په وینا تیر ورځ پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو محمد شفیق هغه وخت په ډزو وواژه کله چې نوموړی له میرامشاه څخه له دفتري کار کولو وروسته په لاره و. وسلوال له برید وروسته تښتېدلی دي. خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګڼاپور ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا سکل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او دیر شما پیخوا. بلخوا امنیتی داری وی چلتی دا امنیت تینگوولو و اسلوالو پرزد دی اقداماتو لپارا حل زلی تندی کردی دی. دا سند جامشورو زلی پا لاکڑا سیمکی دا سکرو یو کان نره دلی چه دری کان کندون کی لندی کردی دی. دا جامشورو ڈیپٹی کمیشنر فرید الدین مصطفا پرون مخام مشال ریدو تو ویلی چه پیخا تیر سهر لز بجی رامست شوی دا. دا نووڑی پا وینا دا دریو والو کان کندون کو تعلق دا خیبر پختونخوا دا شانگلی سر دی چه درا ویسترو لپاره عملیات دوام لري. خو په جام شروع کې د کان کیندونکو د حقونو یو مبارز سید علی وای د انتظامی لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کیږي.
حکم لیبر چې دغه خپل مدد اف لګیا دی او سقیس مریض کې وغیرہ هیڅ هم نشته. حکم کمپنی او ټیکدار چې دغه هم ناقص میټیریل او دغه سره هم څه سیستم نشته چې د مزدورانو ریکوري پېشي.
د کان کیندونکو د حقونو فعالین وایي چې پروان کال کې په بلوچستان او د پاکستان د کویلی په نورو کانونو کې رامسته شو پیښو کې تر شپېتو زیات مزدوران وجل شوي دي چې ډېرې د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلي اوسېدونکي دي. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د روانې جګړې پر مهال افغان هوایي ځواک د امریکا په ملاتړ په دغه ښار درنې حملې کړې دي. د 215 میوان قول اردو قماندان سمی سادت له خلکو غوښتي که طالبانی کورونو ته پناه وړي نو د ځانونو د خوندیتوب لپاره دې له خپلو کورونو څخه ووځي. په لشکرګاه کې له تېرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې له کبله د دې ښار ګڼ اوسېدونکي خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار والی وایي وسلوالو طالبانو د غچ اخستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې په سلګونو کسان نیولي او د پولې اخوایې په زندانونو کې ساتلي دي. روحالله خانزاده پرون ناوخته د افغانستان ملي ټلویزیون ته په خبرو کې ویلي تر اوسه د څه باندې 30 کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. په همدې اړه د اګست پر 2 په کابل کې د امریکا او برېتانیا سفارتونو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې وسلوالو طالبانو د غچ اخستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي چې جنگي جرمونه ګڼل کېدی شي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بارنو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د افغان سولې مذاکراتو پر ګړندي کولو خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سولې مذاکراتو له لارې د یو داسې سیاسي جوړجاړي پر لاسته راوړلو ټینګار کړی دی چې هم شموله وي او د ښځو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. بلینکن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د پیاوړي او پایدارې ژمنتیا عزم تکرار کړی دی. دواړو مشرانو په راتلونکي کې هم له یو بل سره د نږدې تماس ساتلو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اورېده. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورېد، د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون نامعلومه وسلوالو د شوه پولیس تھانې مشر په یو هدفي برید کې وژلې دي. پر موټر سایکل سپرو وسلوال له برید وروسته تښتېدلي چې د پولیسو په وینا پر ضد یې د لټون عملیات هم روان دي. دا سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 30 پیښه ده، خو د ځایي ولس په وینا تر اوسه یو بریدګر هم نه دی نیول شوی. بلخو امنیتي ادارې وایي چې هلته د امنیت ټینګولو او وسلوالو پر ضد اقداماتو لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا 13 ورځ نامعلومه وسلوالو میرعلي کې د شوه تحصیل پولیسو ایس ایچ او محمد شفیق هغه مهال په ډزو ووژلو چې نوموړی له میرام شانه د دفتري کارپس شوه ته په لاره وو. پولیس وایي چې دوه موټر سایکل سپارو وسلوالو په برید کړی او د برید پس په تخته کې بریالي شوي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې، پلاټنې کړي او پیښه کې ککړ کسانو د گرفتاری لپاره د لټون عملیات روان دي. ککړ کسان به انجام ته رسوي. د ده په وینا د وژل شوي ایس ایچ او جنازه په سپینوام کې وشوه چې 13 ورځ ګڼو پولیسو مشرانو پکې ګډون وکړ. ګنډاپور وویل چې ایس پی انویسټیګیشن ته د وژل شوي پولیس افسر پلاټن سپارل شوی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د هدفي وژنو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. سیما کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 30 پیښه ده. تیر کال دغلته 46 هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغلی. ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ ضد احتجاجونه کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې، خو حکومت او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې د ضرب عضب په نوم فوزي عملیاتو پس یې سیما له وسلوالو پاکه کړې. وسلوال یې شړلي. د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري او د دغو پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو بي شک چې
ډېره سخت روان دي. هر څه ته دې
څنګه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، د بلوچستان په 14 ضلعو کې د اگست له 2 راهیسې د پولیو ضد کمپین روان دی. ټاکل شوی چې د دې کمپین پر مهال به تر 500 کلونو کم عمر لرونکو سباندې 14 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو ضد روان دا کمپین چې د اگست پر 6 به پای ته رسیږي په ټول پاکستان کې دوام لري. په دې اړه نور حال له کوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 14 ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی، کوم چې د اگست د میاشتې په 2 نیټه پیل شوی دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو وینا چې په دې کمپاین کې به د 500 کلو څخه او کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. په دې ترڅ کې د کوټ د سیول هسپتال مرستیال مشر ډاکټر غلام سرور وایي په کار دی چې منډې او پلرونه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي، ځکه چې اوس هم په کوټ او کلی عبدالله کې د پولیو ضد وایرس ګرځي.
موږ د ګردو فیملی د هر ممبر د ګرد مندو د ګردو کورو سره دا خاص دی چې یو کوچنی مازور سي ګرد فیملی ګرد خاندان سره مازور سي ګرد فیملی ځینی تور سره مازور وي او داغه علاج هم بیا ګرد عمر د پاره مازور وي، نو لہذا د دې بیا علاج کېدل هم نشي. نو دا ګرد خبر چې د سوشل میډیا لاري یا خلکو لاري چې کومې منفي خبرې یا منفي رجحانات پلاویږي، د دې داسې هیڅ نقصان نشته. پولیو واحد علاج په ګرد دنیا کې ګرد دنیا ختم کړه او صرف د دنیا په دوه ملکونو کې، په پاکستان او په افغانستان کې. په پاکستان کې به خاص بلوچستان کې چې کوم مشکوټه او کلاود لاس زلاده په دې کې ډېر زیات مسلې دي. د دې منځ مشخص دي چې خپل بچان خپل فیملی د ذهني آزاد څخه بچاول د پاره خپل کوښښ ته د پولیو دوه کترې خامخاور.
په دې ترڅ کې چې مکله په وادت کالونی کې و ماشومان ته د پولیو ضد په څاسکو ورکولو بوختی. د پولیو د یوې کارکوونکې میرمن عرفا عزیز سره تماس ونیوی، نو هغې راته وویل چې د پولیو څخه د ماشومانو د ژغورنې ښه علاج دغه دوه څاڅکي دي.
د پیدایش نه تر پنځه کال کوچنیانو ته دپاره ورکول کېږي. هر کوچني ته نه صرف دوه قطرې دي، تقریبا چې دی زموږ چار ساڑھے چار لاکھ پورې ټوټل کوټې کې کوچنیانو تعداد دی. نو د هغې دپاره چې دی موږ د ویکسینیشن کوو. انکاري خلک تعداد ستا کوټې کې چې ریزیسټ کوي اکثر والدین چې موږ نه ورکو یا د کوچنیانو دپاره، هغې دپاره زما دغه پیغام دی چې د پولیو وایې د علاج صرف د ناجوړي سره اتلنګ اوله دا دوه قطرې دي. هغې بعد چې د دې کوچنۍ معذور هم سي چې دی هر چیرې بوځي د دې علاج ممکنه نه ده.
په دې ترڅ کې خپله د بلوچستان چیف سکرتر متر نیاز رانه وایي چې د روغتیا چارواکو د پولیو ضد ښه کار کړی دی، او هغه وخت لري نه دی چې بلوچستان به پولیو فری صوبه وګرځول سي.
اور اس کمپین میں ہم 16 ڈسٹرکٹس کے اندر 16 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ یہ کپڑے اپلائیں گے.
د بلوچستان چیف سکرتر متر نیاز رانا وایي چې د صوبې په شپاړس ضلعو کې و نږدې شپاړس لکو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي، او په روان کال کې د روغتیا د محکمې له لورې د پولیو ضد ښه کار سوی دی، ځکه چې تیر کال په صوبه کې د پولیو 16 کیسونه ښکاره سوي وو، او په روان کال کې یوازې یو ماشوم د دې څخه مضر سوی دی. تیر کال زموږ په چاپیریال کې 80% پولیو وایرس وو، کوم چې په روان کال کې کم سوی دی. پلپلو ته د پولیو ضد کمپین د بلوچستان په کوټه پشین کې له عبدالله جعفر آباد، نصیر آباد، ژوب کې له سیف الله دوکۍ، مسخیل او شیرانی کې به د اګست میاشتې د شپږمې نیټې پورې روان وي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر راشد رزاق له لورې په یو بیان کې ویل سوي دي چې په روان کمپین کې به 16,144 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو هدف ټاکل سوی دی، او دې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو لپاره 1,102 نوي ټیمان ټاکل سوي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او دې ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. نوموړي پر دینې عالمانو غږ کړی دی چې هغه دې و ماشومانو ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو کې خپل مهم کردار ولوبوي، او چې کومې مندې او پلرونه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو ته زړه نه ښه کوي، هغو ته دې د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو ضد د څاڅکو پر اهمیت درس ورکړي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال په تیرو اوو میاشتو کې په پاکستان کې یو ماشوم د پولیو وایرس څخه مضر سوی دی. د هغه تعلق د بلوچستان د سرحدي ضلع کل عبدالله سره دی، او تیر کال په پاکستان کې 4 کیسونه ښکاره سوي وو. په هغه کې تر ټولو زیات ماشومان، یعنی 16 ماشومان، په بلوچستان کې د پولیو وایرس له امله تر اغېز لاندې راغلي وو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبې په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وای د صوبې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی مسلې د حل لپاره د عارضي استادانو د ګمارنې یو پروګرام پیل کړی دی. د محکمې د یو مشر په خبره د دې استادانو د کار موده به یو کال وي، او هر یو ضلع کې به د ضرورت ته په کتو د هغوی برتیانې کوي. په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي یوه ناحکومتي اداره وای د عارضي استادانو وړتیا او د هغوی د روزنې چارو ته باید خاص پاملرنه وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون باچانا و.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو ډایرکټر حافظ ابراهیم د اګست پر 3 مشال لډو ته وویل د صوبې د ټولو ضلعو په پرایمري، میډل او های سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې حلولو لپاره د عارضي استادانو برتی کولو یو پروګرام پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه هر یوې ضلع ته د هغې اړتیا ته په کتو پیسې لیږلي، او په سکولونو کې د استادانو د برتۍ لپاره یې شرایط ورته وضع کړي دي.
ضرورت مطابق چې کوم دی کې استاد نشته او هلته پوسټ سیلشن نه دی، نو هلته موږ لوکلی استاد به هایر کوو. د یو کال د لپاره یکم اگست نه زمونږ سیشن اوس روان شو، نو بس هایرنګ هم روان دی اوس کیږي په مختلفو ضلعو کې. راول مونږ ریډیو اوس نه نیټ غوښتی او بیا دغه نیټ مطابق هغې ته مونږ پیسې ورکړی دي او د پی ټی سي په تھرو باندې به دوی استاد هایر کوي او پیسې به ورته ورکوي. د بی اے نه کم کوالیفیکیشن بنوي د پرایمري دپاره او برشي څومره کوالیفیکیشن زمونږ هایي او د میډل دپاره د ټیچر وکارهوي.
په سکولونو کې د عارضي استادانو د برتای چارې د مستقلو استادانو او د ماشومانو د پلرونو شوراګانو یا کونسلو ته سپارل شوي دي. د سوابۍ ضلع د وړوکي لاهور تحصیل د تعلیم محکمې افسر غزا باچا وایي دا شوراګانې په ټولو سرکاري سکولونو کې جوړې دي چې د ماشومانو د تعلیمي او د سکولونو د بیا رغونې او پرمختیايي چارو څارنه کوي. نوموړی هیله من دی چې د سکولونو شوراګانې به د استادانو په توګه د غوره ځایي کسانو انتخاب وکړی شي.
چې کوم پروسس په این ټی ایس یا په ایف ټی ایس یا په پبلک سرویس کمیشن یا نور څه کې کار باندې، یو خو هغه ټایم ډېر لګي، لوکل سطح باندې به ټیچر اویلیبل شي او بل چې هغه به پی ټی سي والا به لري، نو هغه به مطلب دغه د خوی نه دغه نه هم دی خبرې او جواب دی به یو پیرنټ ټیچر کونسل ته. او دا په هغه سکولونو کې کیږي چې کوم کې نیډي 40 سټوډنټانو پسې یو ټیچر دی. انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ چکم میں ہوئی ادارے زونگ پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نو غید دی پورا مانیٹرنگ کئی اور غید ڈیٹا نہ مطلب دا بالی چکم کم سکول دے فنڈ ور کئی ڈسٹرکٹ صوابائی کم باز سکول ندی نامینیٹ کر دی غلا فائنل لگا ندی.
غزا با چا زیات کلاس صوبائی حکومت دے پرائمری سکول دے وارزی استاد لپاره شل زرا، دے میڈل سکول دے اغل لپاره 25 زرا او دے ہائی سکول دے ارزی خون کی لپاره 1.5 زرا روپے تنخواہ گانے مقرر کړی دی. د صوبې له تعلیم محکمې سره د عارضي استادانو د برتای په پروګرام کې د مرسته کوونکي یوې نه حکومتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ څانګې مشر عمر اورگزی د اګست پر درېمه مشال ریډیو ته وویل د عارضي استادانو تر برتای مخکې باید معلومه شي چې د صوبې په کومو سیمو کې د ښوونکو کمی دی، د هغو سکولونو د ماشومانو د قابلیت کچه څه ده او د استادانو د تربیې یو پروګرام هم باید جوړ شي.
چرته مو سره د استادانو شاته زیاته الته کې تاسو زیات ریکروټمنټ وکړي خو دې اوس پورې اغا میپینګ دی کړه دا یو کال کانټراکټ دا اوس یو کال کې دا استادانو چې مشمار ته کوم سبق خي څنګه اسسمنت بسنګ کوي نو دې لپاره ما سکی سب سره خبر یو شي چې موږ اول کې بیس لاین سروې وکړو چې په کوم سکولونو کې دا استادان موږ لپای کوو الته کې کوالټي اف ایجوکیشن چک کوو چې څومره ده. بیا چې کله د دې اینډ لاین سروې موږ کوو موږ ګورو چې ردی مو شمار څه زده کړی کړی دي د استادانو نه څه موږ ته فائدې حاصل شوې دي کنه نو په دې بیس باندې باندې دي بیا موږ ایویلویشن کوو. بل د دې ټریننګ به موږ څنګه کوو ورچوال ټریننګ به وي هغه به فزیکل ټریننګ وي ولې چې کرونا وجه نه موږ فزیکل ملیدل هم نشو.
عمر او رغزی زیاته کلاس سړینې خی چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال 20 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. پر دې سربېره حکومت د 1400 استادانو د کمی له ستونزې سره هم مخامخ دی چې اوس هڅه کوي د عارضي هغو له لارې یو پورا کړی. دا ورغزی په خبره په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله بیا په قبایلی ضلعو کې ډیره ده. په ممندو کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتوري چارو ادارې یونیسکو له یوې پروژې سره کار کوونکي جاوید علي وایي د دې ضلع په لرو پرتو سیمو کې د استادانو زخت ډیر کمی دی. خو نوموړی وایي د سیمې تعلیم یافته ځوانان او پیغلې د دې کمی پوره کولو وړتیا لري.
موږ سوم هغه تک کوم چیر کټا سوم له ټیچرانو غو موږ کوم زمو کار بډر زیات آسان شي پازې نو کې 150-200 پورې ماشومان یو ټیچر یا دوه ټیچرانو نو به د پاره بیا موږ هغه له یو ټریننګ ورکو چیر تاسو په پسند طریقې باندې به تاسو هغه ته سبق ورته خای دی وخت ال تخ بلا شي کسان دي خلک دي چې هغه سبق ویلې دي خو هغه بے روزګار دي که داسې څه څه دغه وکړي شي نو ان شاء الله دغه باندې به دا مسله ختمه ده پورې حل شي. خزینه به له کوم دي کې مسله په دغه کې خو هغه د پاره هم دی زه تحصیل نه یاد یو کوند او پلانګر تحصیل نه پر سمون تاسو جی نه کوي او خپل زنانه چې کوم دغه دي او هغه به بالکل ملاو به شي دي پکې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت د ارزي استادانو د پرتای پروګرام لپاره 4.25 میلیون روپے بودیجه منظور کړې. د دوی په خبره د ضلع د تعلیم محکمې افسران به د سکولونو له شوراګانو سره په ګډه د عارضي ښوونکو لپاره د جمع شوو درخواستونو او اسنادو کره کتنه او د استادانو د ګمارنې پریکړه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د خیبر ضلع پولیس وایي دوی په خیبر کې د نشئی موادو د کاروبار او سمګلینګ پر ضد کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا د دې نشئی موادو په کاروبار او قاچاق کې د دوی د محکمې غړي هم ککړ دي او له پلټنو وروسته یې په دې تور ځینې پولیس اهلکار له خپلو دندو هم لرې کړې دي. ضلع پولیسو دا ادعا هم کړې چې په تېرو شپږو میاشتو کې په لوی مقدار کې نشئی مواد نیولې. د خیبر ځای ولس ته دې ګام ستاینه کوي خو دا هم وایي چې باید په دې کوټلی ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له فرهاد شینواری ده.
د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې هلته د نشئی موادو په کاروبار او سمګلینګ کې پخوانی خاصدار یعنی موجوده پولیس هم ککړ دي او د دوی پر ضد کاروایی پیل کړی. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې ډی پی او وسیم ریاض د پلټنو نه پس ځینې پولیسو سرتیري په دې تور کې د خپلو دندو لرې کړي.
د منشیاتو خلاف چې کوم ګامونه ډی پی او سه بچت کړي نو هغه کې څه ډېر هدا پورې د خیبر پولیسو ته کامیابی تر لاسه راغلې ده. او تاسو به کتلی می چې هغه د منشیاتو سمګلرانو هغه سره سره دوی په ډیپارټمنټ کې د مختلف ذرایعو په ذریعہ او د انټیلیجنس بیس باندې تحقیقات وکړه. په هغه کې دوی حالیه ورځو کې جو ګورې نو هغه کې پنځه کسان چې کم دی هغه نوکرې نه بهر کړی شوي دي او داسې څه مزید کسان دي هغه باندې انکوائری چالو دي.
ځای ولسوای خیبر ضلع کې د آیس په نوم نشئی مواد چرس هیروین او افیوم په لوی مقدار کې تیاریږي. دلته هم پر ځوانان روږدي شوي او بیا د ملک نور برخو ته هم ترې سمګل کیږي. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی زیاتوي چې دوی په دې وروستو کې په لوی مقدار کې نشئی توکي په خپل ولکه کې اخیستي.
په شپږو میاشتو کې د خیبر پولیس منشیاتو پر ضد کمی کاروایی کړي او هغه کې سرکا ورشيوي دي نو هغه کې څه تقریبا 550 کیلو دا جی چرس دي او 320 کیلو هیروئن دي او 85 کیلو چکم دے افیم دی او 70 کیلو چکم دے دی کی آئیس دی.
یو زی فعال او د نشئی موادو پر ضد کمپین چلون کے زاہد اللہ اپریدے وائی
ای دو خلوف چی بلا امتیاز کر وائی وشی بلکل دے غاڑو سمگلرون و ساملاویس دی مونگی چی خبر پا پولیس کے دا سی خالق شتارای بلکل شتارای او خلوف چی غیر جانب دارا کر وائی وشی او کم چی دا نسور خوراوی نشی خوراوی نشو د سمګلرونو سپورټ کوي بالکل په دا کې پراپر انکوایری وشي او چې کم یې په خپل استعمالوي. موږ په ځل خبر فورس کې داسې اخلي کار شته چې هغه په خپل نشې کوي نشې استعمالوي په چک پوسټ وی لوړوي ډاک سیګریټ یې لگاولای.
پولیس وای د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دورستو هلته د پولیسو او انټی نارکوټکس فورس یا د نشې توکو پر ضد جوړ شوې ادارې قوانین غزیدلی او د دې په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد به اوس اف آی درج کیږي او عدالتونو کې به پرې مقدمه چلولې شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غږ اوریدونکو د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف یو وار بیا ل خپل هغې بیانیې دفاع کړې چې په وینا یې د جمهوریت ته ټینګولو لپاره ضروری ده. هغه دریځ لري چې پوځ باید د پاکستان له سیاست لاس واخلي. پوځ په سیاسي حکومتي چارو کې د مداخلې تور ردوي. څېړونکي وایي درې وارې د پاکستان منتخب وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف ځکه د پوځ د نه لاسوهنې په اړه دریځ نرمولو ته تیار نه دی چې هغه د سیاسي ژوند په آخري مرحله کې خپل مثبت اثر پر خودل غواړي. نور تفصیل د بشیر غاخناو.
نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې مبارزه د عین ماتونکو له غلامۍ څخه د خلاصون لپاره ده. نوموړی د اګست په دویمه په ټویټر لیکلي چې په خپل عزت نفس با جوړ جاړی ونه کړي او غواړي د تاریخ په سمې خوا کې ولاړ ولیدل شي. نواز شریف دا خبرې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې د نوموړي ورور او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف جیو نیوز ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې ګوندې باید د مزاحمت پر ځای د قومي مفاهمت سیاست خپل کړي. هغه دا خبره په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې په اړه د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د توندو بیانونو په باره کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د پاکستان پوځ درې ځل د مارشل لا لارې له دیرشو کلونو زیات وخت لپاره حکومت کړی دی. همداراز ځینو پخوانیو پوځي مشرانو په بېلابېلو رسنیزو مرکو کې منلي چې په خپل دور کې د بېلابېلو سیاستوالو او ګوندونو سره د انتخاباتو په وخت په مستقیم یا غیر مستقیم ډول همکاري کړې ده. د سیاسي چارو په اویس توحید وایي نواز شریف دغه تاریخ ته په کتو په اصولي ډول سمه خبره کوي، خو هغه زیاتوي چې د عدالت لخوا له حکومتي چوکۍ نه اهل ګرځول شوي یو اویا کلن سیاستوال نواز شریف لپاره مزاحمتي سیاست ډیر نه وخت دی. دی وایي نواز شریف په داسې عمر کې دی چې فکر کوي د نوموړي د پارلماني سیاست دور ختم شوی دی، کېدای شي هغه بیا هیڅکله په عملي سیاست کې برخه وانخلي. نو ځکه نوموړی غواړي چې په مزاحمتي او توندو بیانونو سره یې لور مریم نواز رامخته شي او هغه وزیر اعظم شي. نو د هغه جارحانه سیاست د خپل لور د سیاست د ازادۍ لپاره دی. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې سزا شوی او نوموړی د همیشه لپاره له سرکاري عهدې درلودو نه اهل ګرځول شوی دی، خو نوموړی دا د هغه په خلاف سیاسي سازش بولي. نواز شریف د 2019 کال په نومبر کې د زړه ناروغۍ د درملنې لپاره په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته لندن ته لاړ. له هغه ځایه په خپلو تقریرونو کې پر پوز نیوکې کړې چې په سیاست کې مداخله کوي او جمهوری اقدار تر پښو لاندې کوي، خو پوز دا رد کړی او وایي کار یې د امنیت تر ساتنې محدود دی. د پاکستان پر ټلویزیونونو د نواز شریف تقریرونو په خپرولو بندیز دی. د سیاسي چارو پوه خبریال حمید میر وایي د نواز شریف خبرې سمې خو اغیز به یې ځکه اوږدمهاله نه وي چې اکثره سیاسي ګوندونه په دې قانع دي چې پوځ دومره زورور دی چې پر ضد یې خبرې کول سیاسي زیان لري. هغه د اګست په درېیمه مشال ریډیو ته وویل چې د خپلې بیانې د عامولو لپاره دې نواز شریف پاکستان ته ورسون شي.
هر پاکستانی چې د آئین په لاسبریتوب باور لري غواړي چې فوج په سیاست کې مداخله ونه کړي، خو داسې نه ده. مداخله روانه ده چې پاکستان ته یې ګڼې مسلې جوړې کړې دي. د نواز شریف چې کومه بیانیه ده دا نوې نه ده. د دې پیل له فاطمه جنا شوی و چې د جنرال ایوب خان په خلاف کړو تقریرونو کې ویلي چې فوج باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي. له دې معلومیږي چې د فوج مداخله څومره زړه ده. نواز شریف ته پکار دي چې له لندن راشي او دلته د خلکو په مخ کې دا خبره وکړي. داسې به فائده ونه لري چې شهباز شریف ایوه او دې بل خبره کوي.
نواز شریف درې ځل د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی، خو یو وارې هم خپله عیني دوره نه ده بشپړه کړې. نوموړی او لوري مریم نواز چې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده، غوښتنه لري چې د پاکستان منتخبو حکومتونو د ښه کار او جمهوریت ټینګېدو لپاره ضرور ده چې پوز په سیاست کې مداخله ونه کړي. دوی د دې مبینه لاسوهنې تازه مثال د 2013 کال ټاکنې بولي او وایي د تحریک انصاف بریالي کولو لپاره درغلې شوي او پوز د عمران خان د حکومت ملاتړ جاري ساتلی دی. خو د انتخاباتو کمیشن وایي تیرې ټاکنې شفافې وي او حکومت وایي چې پوز ورسره همغږی دی، مګر د پرېکړو په کولو کې پرې فشار نشته.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین دونی بچی کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بونیری ناور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې په هدفي برید کې د شوی پولیس تانې مشر یا اس ایچ او وجل شوی دی. د پولیس او ځایي ولس په وینا 13 ورځ پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو محمد شفیق هغه وخت په نخه کې کله چې نوموړی له میرام شاه څخه خپل کور ته روانو. وسلوال له برید وروسته تښتېدلی دي خو د سیمې چارواکي وایي چې په دغه اړه عملیات پیل کړي دي. د سند جامشورو ضلع په لاکړه سیمه کې د سکرو یو کان نړېدلې چې درې کان کیندونکي لاندې کړي دي. د جامشورو ډپټي کمشنر فرید الدین مصطفی ویلي دي چې پیښه تیر سهار 10 بجې رامنځته شوې ده او د کان کیندونکو د راوستلو لپاره عملیات دوام لري. خو په جامشورو کې د کان کیندونکو د حقونو یو مبارز سید علي مشال لیډو ته ویلي دي چې د انتظامی لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کیږي. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د روانې جګړې پر مهال افغان هوایی ځواک د امریکا په ملاتړ پر دغه خار درنې حمله کړې دي. د 215 میوند قول اردو قماندان سمی صدت له خلکو غوښتي چې طالبانی کورونو ته پناه وړي نو د ځانونو د خوندیتوب لپاره دی له خپلو کورونو څخه ووځي. د کندهار والی وایي وسلوالو طالبانو د غچ اخستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې په سلګونو کسان نیولي او د پولې اخوایې په زندانونو کې ساتلي دي. روح الله خانزاده پرون ناوخته د افغانستان ملي ټلویزیون ته خبرو کې ویلي دي تر اوسه د سباندې سلویختو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان سولې مذاکراتو پر ګړندي کولو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سولې مذاکراتو له لارې د یو داسې جوړجاړي پر لاسته راوړلو ټینګار کړی دی چې هم شموله وي او د ښځو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي.
مشال رادیو ته غږی اوریدونکو راځو د کرخې په غاړه 19 پروګرام ته. په افغانستان کې د امنیت ته وضع خرابېدو وروسته که یو خوا د دواړو خواو دولسونو تګ راتګ اغېزمن شوی نو بل خوا کاروباریانو ته هم ډېر تاوانونه اورېدلي دي. د نن په پروګرام کې چې تاسو په تکراري بڼه اورئ پر دې موضوع بحث شوی دی. د کرخې په غاړه پروګرام کوربه زموږ همکار شاهین بونیری دی.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بونیری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دغه خبرونه کې مونږه د افغانستان پاکستان د پولې دواړو اړخت چې کوم لسونه دي د هغې په روزانه ژوند اقتصاد سیاست کلتور او غیته په ورپېخو ستونزو چیلنجونو باندې خبره کوو. موږ چې د افغانستان د امنیت خبره کوو نو په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د وتلو نه وروسته راپورونه داسې راځي چې د بدامنۍ پېښې ډېرې شوې دي، د تشدد پېښې ډېرې شوې دي او د هغې په نتیجه کې دواړه طرف ته تګ راتګ د عامو ولسونو تګ راتګ دی او هغه بیا د کاروبار او سوداګرۍ د پاره د انسانانو او د ګاډو تګ راتګ دی هغه تر ډېره حده پورې اغېزمن شوی دی. په قبایلی ضلعو کې بلوچستان کې چې څومره پښتانه اوسیږي، پښتانه قبیلې اوسیږي، د دې د ژوند یا د اقتصادي ژوند ډېر لوی اډانه ډېر لوی انحصار چې دغه په دې کاروبار باندې د سخو دا لارې د تیرې مودې د بدامنۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو سیاسي اختلافونو او امنیت د وجو تړلې پاتې شوې دي. اوس بیا د امنیت وضع لا په خرابېدو ده نو په دا حال کې د کاروبار څه صورت حال دی، انسانان چې راځي بیا طالب علمان دي دواړه طرف ته، د افغانستان طالب علمان په پاکستان کې زده کړې کوي، د پاکستان طالب علمان په افغانستان کې زده کړې کوي، د هغې ژوند هم اغېزمن شوی دی. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره دې خپرونه کې د پاکستان د فیډریشن آف کامرس اینڈ انډسٹری د هغې مشر د داروخان چکزی صاحب هغه سره برخه اخلي. چکزی صاحب تاسو ستړي مو شوی هم په خیر؟
ستړي مو صاحب، بونری صاحب
ډیر مهرباني جی تاسو وخت وست مو سره خبرې کوي مونږ سره د خبرونه کې د اغاز د کوونکو پاستازي توپ باندې چې غد افغانستان راغلي دي د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي شریف الله مومن ډاکټر شریف الله مومن چې دی په ډاو میډیکل کالج کې زده کوونکي د سره خبرې کوو مومن صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر
السلام
علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه سره ستار صاحب دی چې دی د افغانستان سره تړاو لري او دی کاروبار کوي دی کاروباری دی نو ستار صاحب تاسو ته ستړي مشوي پختنه دادا چې د امنیت حالت خراب دی نورم خراب شوی دی د کاروبار څه صورت حال دی
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم کاروبار دی دا د تیرو پنځو شپږو کالو ته هر وخت چې دی د کال په کال چې کم د دې موږ فیګرز ګورو نو هغه په چټېدو را روان دا وخت چې کم د تیرې میاشتې یا د یو نیم دوه میاشتو کم حالات دي دا داسې دي چې بیخي ډېر زیات به دې ته داسې حالات وایي چې غیر یقیني صورتحال دي یو تاجر کا مال د پاکستان د لارې افغانستان ته لیږي نو د ډېر مجبورۍ نه لیږي ځکه چې حالات هلته چې دي هیڅ معلوم نه دي او د هغه ځای څخه چې کوم معلوم نه دي هغه بغیر ضرورته کوشش دا کوي چې بس د هغه ځای څخه راولیږي نو په داسې حالاتو کې تاجر ته ډېر سخت نقصان دي تاجر چې دي هغه په دواړو حالاتو کې کچیر د مال ډیمانډ نه وي او د مال خرڅوي هغه هم د پارزانه به خرڅیږي او که د مال ډیمانډ وي او د نشي ورسولای په هغه باندې هم د نقصان ده مجموعي طور چې دا ټایم تاجر چې ده ډېر زیات په تشویش کې هم ده او تجارت چې دی هغه ډېر ښه تسلم دي
اسګنی صاحب دا تم لګو وای دا سره پورنه دي چې د دې پولی نه اخوا کنټینر ووري گاډي ووري نو هغه دوه ځینو کې ټیکسونه ورکي یو هو وسلوالو ډرو لا اوس ټیکسونه ورکي بیا چې خارون تور نه نوځي نو افغان حکومت لې ورکي دا خبره تر کومه حد صحیح ده
بالکل دا خو صحیح خبره ده په دې خوشک نشته دا د دې نه مخکې چې کوم کنټینر به د ایران د لارې راتلو کندهار ته نو په لارې به د تجارانو چې دی چې په کومو ځایو کې د طالبانو راتېرېدو نو هغې ته به خامخا پیسې ورکولې اوس خو باقاعده چې دا د طالبانو په بنده کې خپله په شلو صفو کې یو لایه خپله چې ده هغه خپره کړله خپلو ټولو تجارانو ته چې تاسو د هر یو آیټم په سر باندې به دومره پیسې چې دي تاسو جمع کوي او بیا د هغې نه پس چې کوم مالونه کندهار ته ځي هغه بیا د افغان ګورمنټ ته دي داغې ټیکس هم ورکوي طالبان د موټر په سر باندې چې دي شل زره کندهارې پنځه زره کندهارې دېر زره کندهارې خو اصل خبره دا ده چې امن چې راشي د امن ضرورت دی دلته خصوصا چې کوم د سپین بولدک لاره ده په دې باندې دا وخت چې دي مطلب ډېر زیات د امن ضرورت دی ځکه چې د تاجر چې دی هغه د دواړو سره مخامخ
ستار ته زما آواز اوري تاسو د اسګزي صاحب خبرې مو اورېدې د دې طرفه چې مالونه زیاده کوم مسلو یا ستونزو سره مخ دي د هغه طرفه څه صورتحال نن سبا کم کم مالونه را روان دي د افغانستان او پاکستان ته او چې راځي نو په لار باندې د کوم ننګونو یا خندونو سره مخ دي
ګورې چې دې طرف نه خو میوه اوس وخت کې د خربوزې او د انګورو مسله چې سیزن دی نو دې طرف نه دا روان دي اور سره زیات تر د نور انډین کاسمیټکس یو شیبل شه روان دي مونږ چې کوم وته نیمه مالونه مونږ طرف سره روان دي نو هم د ستونزو سره مخ دي لکه چې کوم مالونه ایران نه راځي جلال آباد یا کابل ته نو هغه د په دې باندې طالبانو لخپل پاتشي ور کړی دا ټیم ماته یو موټر راځي دا چې هغه سره دریو طالبانو دریو کمانډانانو پاتشي چې هغه یو پنځه افغانې ده بل لس زره افغانې ده بل پنځه زره افغانې ده دا طالبانو ټیکس نه دي او مطلب دا چې ځای په ځای بیا نورم ګاډي اکثر جګړې نو لس ورځې شل ورځې هم ګاډي لیټ شي دا کندهار طرف ته اوس مطلب چې حالات لږ نه ډېر خراب دي اکثر مالونه هم خرابېږي دغه څو ورځې شپو کې دا خو ایکسپایرین راځي په کې ګرمې موسم دی
نو اوس تاسو ته تاوان خو نه اوریدل لکه د دې حالاتو د وجې ګاډي خو بند نه دي
ډېر تاوان سره مخ شو مونږ د تورخم پولي په بندي سره او دلته چې کوم حالات ورځ پر ورځ خرابېږي ډېر زیات تجارتي طبقه بالکل بس کاروبار د نش برابر پاتې وای
ډاکټر صاحب سلامونه، ستړی مشي، په خیر.
وعلیکم السلام، څنګه بلوئ؟
ډیره مننه، ډیره مننه. موږ خو د کاروبار خبرې وکړې، خو د انسانانو د ولسونو خبره هم کوو او د زده کوونکو خبره کوو. دواړه طرف ته طالب علمان دي، یو غد دی لارو د تړل کېدو سره اکثر د ستونزو سره مخ شي، بلکې د هغې مستقبل د خطرې سره مخ شي. امتحانونه یې، ټیسټونه یې، ډېرې خبرې. نو تر ته د خپل زده کوونکو د ستونزو په اړه ووایه چې ستاسو تګ راتګ څومره اغېزمن شوی.
زه به دومره ووایم چې نن یو څلور میاشتې مخکې چې کوله کووډ راغلی او د هلکانو کورونو ته اختر دپاره لاړو، نو هلته کې ټول محصلین چې زموږ هغه حساب شو، کله چې حساب شو موږ ټول پرچې دوه قسمه محصلین لرو چې یو وي اسکالرشپ په سره راځي، یو داسې وي چې لکه پرایویټ چا پاکستان کې تدفونه وایي. هغه اسکالرشپ محصلین چې کوم دي موږ اکثر ولو تو او چیتی په براکته باندې چې هغه کې ډېر یو څه د هغوی څه زموږ لپاره یو کار وکړو، دوه درې میاشتې چې هغه ټول محصلین دي فراغله. البته داسې نن او دا دور داسې ډېر زیات د غره ته راځي، میسیجونه راځي او ټول همدغه وایي چې موږ دا پرایویټ محصلین چې کوم دي افغانستان یعنی پاکستانی جکم دی دلتا کے پاتی افغانانا تا یعنی افغانستان کے پاتی دی دلتا کے دو پر درسون انتی دی تین رشپاگ میں اشتے ہو چولی تیسون انتی را دی دا تی یعنی ماتیلین انما تر دا غاو پر دلتا کے پیچی آگا دا انتیل دا پار دی چیز جمع تا اختلا اوغو نشی رات لیا اوغو دا اوغو چلو دو سفارت ترم کنٹے کے گلگی بارا کیا اوغو مو تاو چی تاسو لگ انتظار ہوتا ہے او ما اخترم سفارت ترم کنٹے کے دان دیا دفاتر بانے چی ردیو یا دا 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 سوال چیز مثلا خو انشاءاللہ نگر وانا دا نخوا بانا اوسا پر یا اوسا دا غتا خونی را سدیلی خونی سالا شکی تا ماتبین انشاءاللہ غتا راغ لیا
تاوی چی دا ہائر ایڈوکیشن کمیشن دا پاکستان شپک سوا افغانانو تا سکرلرشپ پی ورکڑے وی وزیپی ورکڑے وی
هغه داسې و چې هر کال اته سوه محصلین چې کوم دي دا اته سوه نهه سوه محصلین هر کال راځي، دي چې مختلف فیلډ کې راځي، میډیکل کې 90 یو سو کسه میډیکل کې نور فیلډونو کې راځي. هغه محصلین چې کوم د نن نه اختر په پنځمه ورځ باندې هغو کوم ځیر سمیسټر لپاره راغله، هغو اوس نن کرنتین ختم شو، پرون کرنتین ختم شو، نن د هغو د اولنی کلاسونه کوم د ځیر سمیسټر هغه د دوه لپاره 45 ډیز د وی 45 ورځې بعد هغه لپاره کوم ځیر سمیسټر یې هغه نه پال دغه یو د امتحان ورکوي او هغه نه بعد دغه به یونیورسيټي ته کوم لیږل کیږي. خو هغه محصلین چې کوم پروجیکټ وایي هغه یو 2000 سټوډنټ چې کوم دی هغه په افغانستان کې سار دي او هغه د راسته کې هیڅ چا چې انکام نشته فلال نه چای ته مونږ کړو
سکزی صاحب، تاسو خو د پاکستان چې کوم کاروبار فیډریشن دی یا د صنعت فیډریشن دی دغه مشریم کړي، دا د پالیسونم خبرې، د بدامنې د حالاتونم خبرې، د دې ستونزو د کاروبار د دې حواري څنګه دي؟ ځکه چې دا جګړه، دا بدامنې، دا قصې خو روانې دي، اوس دې کې لار څه کې دي چې دا خلک خپل کاروبار جاری وساتي؟
منیر صاحب، پکار خدا دې چې دواړه حکومتونه ورسره طالبان کله هم د دې ناشتي کې په کار خدا دې چې په دې کې علاقه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اپټا اګریمنت کې دي، نو د دواړو طرفو په دې کې د تجارانو نمائندگان هم ناشتو. اوس په کار دا دې چې کوم د دې ترمنځ چې کوم په دوها کې یا په بل ځای کې یو کانفرنس کېږي، په کار دا دې چې د تجارانو د دې نظر هم پکې شامل وي او د دې سره سره په کار دا دې چې د تجارانو سره د دې ټول چیلنج دی هغه بیل دی، ځکه یو تاجر مجبور دی چې هغه په پاکستان ته راځي که د افغانستان حکومت هغې ته په کرکه ګوري.
بخښنه غواړو د سکزی صاحب، د ټلیفون لیکه ښکته شوه، موږ به خپل خبرونه له دوام ورکوو. موږ سره ستار صاحب دی، افغان سوداګر دی، موږ سره شریف الله مومند دی، د طب زده کړې کوي په ډاو میډیکل کالج کې. موږ سره به واحد شینواری راځي چې دا کسٹم کلیر ایجنټ دی په تورخم باندې، او ډاکټر غلام سمد چې دی دا د اقتصادي چارو پو دی، د کاروبار په چارو باندې څېړنه کړې، د دې خبرې به اورو کم نقصان رسی، کاروباریان د کمو چیلنجونو او ننګونو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار احمد شاه زمي د کاروباریانو سره، د فیډریشن د خلکو سره او چارواکو سره خبرې کړې دي، دا رپورټ جوړ کړی دی. نو ستار او مومن صاحب، دا راپور اورو، بیا راځو خبرونه په وړاندې بوسو.
د چمن د تجارتي خونې مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړی دي. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلېدونکو تجارتي موټرانو باندې لایحه یا محصول ایښی دی.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 2000 6000 10000 لک یا دا وسی مطلب خپل لایا یې چې دا هغه دی خپل محصول په نامه باندې اخی بیا چې کندار ته وځ کندار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې چې کله د جولای پر 14مه طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لاره د سوداګرۍ په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه دغه لاره د جولای پر 15مه 16مه او بیا وروسته د جولای پر 22مه د ولسي تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوه چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر ځای راځي خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26مه د چمن سپین بولدک لار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستله چې په هغه ورځ په بیلابیلو توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانسته وي د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بل خو په دا وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو له کبله د لارې له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخامخ ول د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د څو ورځو پر لپسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لارې د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي د چمن د تجارتي خونی په خوانی مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچي څخه د چمن لالاري د یو سلشل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لالاري هر ورځ په بیلابیلو توکو بار له 2500 څخه تر 3000 پورې ټرکونه اوړي را اوړي
د پاکستان د لارې ورج یا بورا یا سره یا نور د شیشان چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شیان یا د کنستراکشن مالونه دا د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خوا چې کوم نوده میوه ده وچه میوه ده جړی بوټی یعنی نور د آیټمان چې په افغانستان کې کرل شوي یا کرل کیږي هغه راځي
وسوال طالبان په داورسیو کې تر سپین بولدک کوړان دي له تاجکستان ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمه هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دي د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دي
حکومت ته موږ ګان کې نه لرو چې موږ وایي چې موږ دوه ځای محصول وکړو
د لارو بندېدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی د کندهار ولایت د ګمرک مشر صفت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درآمداتو پروسه روانه ده خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لارې خپل صادرات یا برآمدات راتلونکي ونې پیل کړي
مخکې د مشروع حکومت پاس مکلف یو قانون تطبیق او هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختوسي عمل او تطبیق کوو مقیمت گزاری حتی آنلاین ده مگر سکو ده ستم ده طول مرکزی ستم ده سه هر موتر راجی هر جنس راجی اگه پو سستم که سکو ده ستم که داخلی که پیسی طول پو بانکونو که کیگه تعرفه طول آنلاین ده اگه نقدی پیسی یا افغانی کمرکی نخست ده کیگه
د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې په شپږ بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوالو طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لویدل وروسته د حکومت عواید د میاشت پر سر له شاوخوا او نیم عرب افغانیو څخه نیمایي ته راټیټ شوي دي کڅم وسوال طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړې خو په چمن کې ناست پاکستانی چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه څه ویلو ډاډه کوي خو په چمن کې مشتي وزای کلرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 9مه مشال رادیو ته ویل چې نه یوازې له پاکستان تجارتي مالونه روان دي بلکې د په خبره لکندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 9مه چمن ته راوښتل چې پاکستانی چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست د پاکستان د اوایدو مرکزی ادارې ل راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیزه تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو چې د 2014 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی
زمونږ همکار احمد شاه زمي وو چې تفصيلي راپور راکاو دواړه طرف ته کاروبار سوداګری او د خلکو تور پیښتون زده وخت زمو سره ته ستار صاحب دی افغان سوداګر دی او موسر شریف الله مومند دی. ستار صاحب تاسو د احمد شاه زمي راپور وورید څه تبصره کوي په دې باندې او څه د حل لارې نه په دې حالاتو کې؟
افغان او پاکستان دواړه طرف ته حکومتونه لږ اسانتیاوې پیدا کړ نو بیروزګاري خلکو به لږ هغه شته تاوانونه هم را برابر شي، مطلب چې دا روزګار هم لږ بچ پاتې شي. خو که پوزیشن دغسې چې یو طرف ته افغانستان حکومت زیاتی کا بل طرف ته پاکستان حکومت زیاتی کا او مطلب دا چې یا ابراهیم حکومت طالبان جای کا ناروا ټکسونه اخلي نو دا کاروبار بالکل په ختمېدو دی. ځکه چې موږ ګورو په کابل، جلال آباد، کندهار، ویرات کې زیات تر تجاران شت شو، لاړه څوک ایران طرف ته لاړه، څوک ترکی طرف ته لاړه، نه پاتې کوي.
ته خپل هم وایي چې ته ایران سره اوس منډې تړلې وایي چې کاروباري هلې ځلې شروع کړي، نو د ایران سره به بیا څنګه کاروبار کوي؟ یعنی هغه ته دومره ګټه کوي کوم چې پاکستان سره کاروبار دستا؟
بالکل بالکل، ایران نه موږ ډېر په اسانه مانی، په یو ورځ کې راتلایم شم، په یو ورځ کې راتلایم شم. چې حالات دلته طالبانو خوانه خوشي کنه، ایران مالونه موږ ته ډېر ګټور دی، هغه موږ ته ډېر فائدې مونږ ډېر پاسانه باندې موږ وړای راوړی شو. لکه څنګه به چې مخکې موږ پاکستان نه مالونه راوړه نو دغسې اوس ایران نه راوړی شو.
موږ سره ډاکټر غلام سمت صاحب د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، د په دې سیمه کې چې کوم اقتصاد دی یا اکانومي ده یا کاروبار دی په هغې باندې نظر لري، په دغه اړه باندې څېړنه کوي په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز سره. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
ډیر مننه شاهین صاحب، خوشاله او آباد اوسئ.
ډیر مننه ستاسو د وخت. مونږ باس کو جی د دې سوداګرۍ تجارت په موضوع باندې او دواړه طرف ته سوداګر دا وی چې یو خدا د چې د حالت د امن خراب دی، بدامنی دا، دوی مدار چې دواړو حکومتونو طرف نه داسې قوانین داسې شرایط عملی کیږي چې دغه په نتیجه کې کاروبار ته ډیر نقصان رسی. تاسو په دې موجوده صورتحال کې د پاکستان افغانستان چې د کاروبار کم پراسپیکټس دي، د دې چې کم راتلونکي دی کوم مستقبل دی، نو هغه ته څنګه ګوره؟
دوه شیزونه شاهین صاحب د بزنس کمیونټي لپاره ډیره زیاته معنی لري. یو ته انسرټنټي وای او یو ته ریسک وای. انفارچونیټلی څومره چې دا بزنس کمیونټي دا شاهین صاحب دی لپاره ریسک دومره نه میټر کوي. ولې چې ریسک ته پټه دا ته معلومول شي، تیغه کلکولیټ کول شي. او انسرټنټي کله چې داسې حالات چې تا ته ډوسه پته نه لګي، د بزنس کمیونټي د پر دا ډیره زیاته مهمه او لازمی شیره. او دا انسرټنټي دا چې دا د ملک بزنس کمیونټي ډیره مایوسه کوي. دا کم چې حالات روان دي د افغانستان دا د دې شاین سیبو چې کوم لینک کوي تاسو نو دا انسرټنټي طرف ته روان دي.
انسرټنټي مطلب دا دی چې بے یقینی، بے باوري.
بالکل بے یقینی. ډیره مننه شاین سیب. نو بیا کینی روانه دا هغه باره کې چې کوم دی، نه یو خاص پالیسی یو مر جوړول شي، نه یو بزنس تجارت ته پاره چې کوم یو انویسټر یې هغه چې کوم سوچ لري هغه نشي ساتلی. نو د دغه موضوع سره اوس تاسو ته وایم شاهین صاحب، اوس ریسنټلی زمونږ چې کوم بی سی پی چې کوم دی، لکه بزنس کلاسینګ پوینټس چې کوم دی، په هغه باندې یو خو د ګورنمنت ټیکسیشن دی چې هغه کلیکټ کوي. اوس داسې خبرې مولا مخې ته راغلې چې طالبانو یا چې کوم اوس هلته کې چارواک خلک چې کوم راغلی دی هغه هغه ټیکسس چې کوم دی نو سیوا کړلو. نو بیا هم د بزنس کوم کمیونټي وه هغه چې کوم دی آلریډي اوور ټیکس ټیکسونه به ورکولو، اوس په د پاسه دی نور ټیکسونه ولګولو. نو د دغې وجې نه اګین بیا چې کوم دی نو بزنس کمیونټي چې کوم دی نو هغه مایوسه ده. زه دغه وامه چې کومونږ تاسو وګورئ د ملک د پاکستان حالاتو ته او بیا خاص کر زمونږ د پښتونخوا حالاتو ته، نو مونږ ریسنټلی د ملک په حالاتو هم دا وکتلو چې د افغانستان د حالاتو ډایرکټ اثر زمونږ په ملک باندې په اکنامکس باندې شروع شوی دی. او تاسو که د فارن بانډ کې چې کوم انویسټمنټ وو هغه جي راغوزار شوی دی، زمونږ کرنسی د ویلویشن طرف ته چې کوم دی روانه شوی ده، او فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې چې کومه بې یقیني وجي هغه په وجه باندې هغه هم کم شوی دی. او د پښتونخوا د پاره جي شاهین صاحب بس اخري خبره کوم، نقصان مو سره غټ داري چې اوس د کم زمونږ د انډستریلایزیشن پالیسی چې کوم پښتونخوا حکومت لانچ کړی و، نو هغه بنیادی چې کوم بنیاد دی دی هغه د افغانستان کې امن دی. که دغه امن نه وي نو زموږ سنټرل ایشیا سره، افغانستان سره او په دې کاروبار کو ټول ملکونو سره تجارت پاسبل جی نه دی
ها اوس دې چې منګ تاسو وای چې تجارت پاسبل نه دی دلته زمو سر په گاوند کې چین یو ډیر لوی ملک ته کاروباری ملک ته او هغه دالته د سی پیک په نوم باندې غټه منصوبه روانه کړې ده نظر دام دی چې د افغانستان د لارې د سنټرل ایشیا ته او مرکزی اسیا ته خپل سامانونه یوسي نو د چین فیکٹر پکې بیا څنګه دی آیا هغه صدا سي کردار ادا کولی شي چې قراری راشي او کاروبار وده وکړي
د چین ډیر غټ فیکٹر دی که پولیټیکل تاسو وګورئ کنه ته د چین انټرونشن راشي جی او امن راوستي شي چین خدا خو ډیر دی غټ فیکٹر دی په اکنامکس اړه باندې هم د چین ډیر غټ رول دی او موږ سره جی مسله چې کوم بنیادی د سی پیک په اله افیکټوي د سی پیک رول په اله موږ ته په ظاهر باندې ښکاری چې کله جی په افغانستان کې عملی مسله جی موږ سره دا ده کنه چې زه د پاکستان د پښتونخوا خبره وکم نو اوس ریسنتلی یو پایلټ چې کوم دی زمونږ کارګو تللی وه ازبکستان ته هغه د افغانستان په تروجی تللی وه اوس اله به دا سی پیک افیکټیو کیږي چې کله په افغانستان کې تاسو سره جی امن راشي ادروائز سی پیک وداؤٹ افغانستان او وداؤٹ سینٹرل ایشیا جی پاکستان تک بلگا فائدہ ور کئی تو اگر ڈیرا فائدہ چی کم دا چی کم انگلش کی ملٹی پلائر افیکٹ وے جی اگر جی بگن شو حاصل ہولے سو پورے چی پتی جائے کہ امن نہیں راگلے
ستار کتا تا پرس کدا پاکستان لارا بندی گی نتا سر دا ایران نلاوا نور کم ملکون سر دا کاروبار مقیشتا دا افغانستان نچی تکولیش
بالکل میرے سے وشتا خو خبر ادا کی دیا لگی گرانی شتا لگ سکمم دیر لگی کنا نو دا ایز کم ایز کو ترمان کی شیدی لگا مخصم کو پاکستان سر ادا سو بیت پاسانا بطل رات دی اگر نباد میں سر دویم اپشن ایران دے کنا نو بل تا تا جی کستان تم جی راجی من دیر مرگی ہو جی کستان تم جی کھا جی کستان تم جی کنا پانسی جا خبر شرائط ہو کنا مائگریشن او دا غم سلے جانی کنا
موږ سره جی د تورخم د پولی نا واحد شینواری دی د کسٹم کلیر ایجنٹ ته واحد شینواری صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو ته ستړي مشوي
ډیر مننه ډیر مننه ډیر خوشاله او سچ ته موږ د وخت وېست نو شینواری صاحب لګوم خبر کګنا څنګه کاروبار څنګه دی ته خو کسٹم کلیر ایجنٹ ته ستا مخ ته به لارې تیریږي کنټینر به تیریږي سامانونه به تیریږي نو څه صورتحال دی
بزخو کو مخکینا نظر وچو مخکی وخت باندې ماضی باندې تیر شي وخت باندې هغه خو بس هغه خو وس تقریبا 40% څه نه دی پاتې کنه
40% نه دی پاتې
موږ مخکی کوش هیڅ نه دی پاتې کنه اوس موږ دا هیللرو دواړو هیوادونو نه دواړو چارواکو نه چیرې داسې یو پالیسي جوړی کا داسې پروګرام جوړ کا چې هغه تجارت هغه حل ځنې په موږ طریقه باندې روان شي دې لپاره زه دواړو نه ګیله کوم چې یې دواړه هیوا دونم چې کوم چارواکي دي چې تجارت سره کوم منسلک خلک لري ترلی شي خلک لري هغه نه سوق پښتنه نه هغه نه سوق مشوره نه اخلي هغه کلیرنګ ایجنټان دي هغه چې کوم کنه په پاکستان کې سوداګر دي
نو
دې وجینا مایوسی ده په کلیرنګ ایجنټانو کې په تجارانو کې 40 غنټه کې کراچۍ نه ګوره په 48 غنټه کې په 60 غنټه کې کراچۍ نه یو ګاړی را روان شي غته خان ته افغانستان ته انټر کېدای شي نو ډېره لنډه لار ده نو موږ پاکستان چارواکو ته دا سوال دی دا مطلب دا موږ ته ریکویسټ کوو چې که تاسو لوګا اسانتیا جوړ کړه خاص کر د بزنس کمیونټي خلکو سره افغانستان نو ان شاء الله چې دا پاکستان مصنوعات چې کوم دي پیداوار چې کوم دي دا خلک په افغانستان کې خوښیم او زر تر زرم رسی تازه رسی نو موږ ان شاء الله کاروبار بیرته هم را څخه کېدای شي
ډاکټر صاحب حالات خود غدی زمونږ مخې ته دی او دواړه طرف ته زده کوونکو ډېر په تکلیف کې دي څومره امکان دی د انلاین امتحان غستو یا د دې د زده کړو د انټرنیټ په ذریعہ باندې په افغانستان کې مو په پاکستان کې مزکه چې خبرې غوستا وړاندې دي چې تګ را تګ ممکن نه دی حالات خراب دي نو دې کې د انلاین امتحان غستو سه امکانات شته یا دې باندې تاسو سوچ کړی دی کنه
اصل کې دا چې د ویچ اریو ماسټر کې دا افغان ماسټر دی پاکستان ماسټر دی هغه په یو څه کې د پاکستان دی نو د دې په پاکستان لپاره ځان نه دی یو لاین یو پروسس جوړ وی یي څه نه دی هغه پروسس په کې چې د ټول کلاس نه یا د ټول یو څه نه نو ان لاین امتحان لري او هغه کوم پاکستان یا افغانې موجود دی هغه هم نه لري ځان له دې لپاره یې دغه څه کوي یو افغانان یې چې هغه کې سار دی او د دې کې پاکستان کې یو څه سار دی هغه و فزیکل ایگزام ورته هغه دوه افغانان ان لاین ایگزام نشي کولای تر څو چې هغه د تکرار شي بیا ورته ایگزام ورته یا کول بیا ان لاین ورته زما په خیال چې د انلاین ایگزام په داسې ډول دغه څه تر څو چې د ایسنسیس یو رپورټ راشي کنه هغه معلومات وي او
بیا به معلومات وګورو.
د ډاکټر شریف الله مومن صاحب ډېر مننه کوم چې خپل قیمتي وخت وستا د زده کړو موږ سره خبرې وکړې. مومن صاحب ډېر مهرباني ډېر مهرباني. د ستار صاحب هم مننه کوم، د دارو خان سگزي صاحب هم کوم، ډاکټر غلام سمد صاحب هم ډېر مننه کوم، د ټولو ډېر ډېر مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.